السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. د انګور اډې پر لټوال وایي د حکومت سره د پریکند خبرو لپاره لوی جرګه کوي. پاکستان وایي لزګونه سعودي کمپنۍ له دوی سره شریک کار کولو ته لیواله دي او د درېمګړو هیوادونو د سولې وړاندیز ته حماس مثبت او اسرائیلو منفي ځواب ویلی. دا خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناس مشران وایي سبا لوی جرګه غوښتي چې پکې به خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره یو مذاکراتي ډله ټاکي. دا پرلت نږدې و میاشتې وړاندې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پیل شوی او په ترڅ کې خلک له حکومته اتلس غوښتنې لري. دوی د سکولونو، هسپتالونو او نورو سهولتونو مطالبه هم کوي، خو تر ټولو لومړۍ غوښتنه دا ده چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ختم کړل شي. خو د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د دغو پرلتوالو د سرګندونو نه پس مشال رډیو ته ویل
دا سید چې دا پاسپورت او د ویزې چې دا کوم پالیسی دا نو دا پالیسی د فدرل ګورنمنت دا او هغه د دې ځګه د پرم دا د غلام خان د پرم دا د چمن د پرم دا دا شو آر پار کما قبایل ټرایب وسیږي دا وي د پر به دا سہولت چې اب پاسپورت باندې تل راتلش او چې څوک افغانې دی یا د بل ځای دی نو هغه په ویزه باندې پراپر راځي.
نوموړی زیاته کړه چې د مرکز لخوا د ټاکلې پالیسی بدلون د غوی په واک کې نه دی نو د انګور اډې خلک دی خپل احتجاج ختم کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمه وایي صوبایي کابینه په یو غونډه کې د وزیرانو د کورونو د کرایو د قبایلي ضلعو د ډپټي کمشنرانو ته د پیسو ورکولو او د سواد د موټروی په دویمې مرحلې په منصوبې د کار کولو منظوري ورکړې ده. یادې ادارې دا بیان پرون وخت خپور کړی چې په کې راغلي کابینه یوه ورځ وړاندې په اسلام آباد کې په ترسره شوې غونډه کې پریکړه کړې ده چې د کابینې هغو وزیرانو ته چې له پېښوره بهر د نورو سیمو اوسیدونکي دي د میاشتې 2,00,000 روپۍ د کرایې او بلونو لپاره ورکول کیږي. د بیان لمخې د قبایلي ضلعو ډپټي کمشنرانو لپاره د 503 میلیونه روپۍ منظوري او د سواد د موټروی د دویم مرحلې په منصوبې هم د کار کولو لپاره منظوري ورکړل شوې ده. دا منظوري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د مرکز لخوا د بجلی د پورونو د نه واپسې له وجې په اقتصادي مسایل ورته پیدا شوي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي 125 پاکستانی کمپنۍ د سعودي عرب له پانګوالو سره په ګډه کار کولو ته په مذاکراتو بوخت دي. جام کمال خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر باور ولاړ اړیکې لري. هغه وویل حکومت به بهرنیو پانګوالو ته په پاکستان کې کاري فرصتونه ورکوي. جام کمال خان له خبري غونډې وړاندې د سعودي پاکستان ته د ورغلیو پانګوالو سره لیدنه وکړه. د نوموړي په وینا د سعودي عرب ډېرې پانګوال په پاکستان کې کار کول ته لیواله دي او له 15 زیاتې سعودي کمپنۍ له پاکستان سره د ګډ کار کولو لپاره پر مذاکراتو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې ډېر ضربه د پاکستان د سوداګرو یو پلاوی هم له سعودي عرب څخه لیدنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ. دغه راپور د مئی په 15 په دغه شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو او پکې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن وبلل شو. اندیشه پرون مشال اډیو ته ویل چې پر راپور سربیره دغه غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شو چې دا د پټکو د وضعیت ته ناوړه کېدو سرګوندونه کوي. د طالبان حکومت د بشري حقوقو شورا پر تازه اندېښنو راپور تبصره نه ده کړې خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړی دی. په داسې حال کې چې حماس د درېمګړو هیوادونو په هڅو د غزا د وربند وړاندیز ته غاړه ایښې، اسرائیل وایي د وربند شرایط د هغوی غوښتنې نه پوره کوي نو هغوی به په رفح ښار خپرو بریدونو ته دوام ورکوي خو په عین حال کې به مذاکرات هم جاري ساتي. رایټرز اژانس لیکي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګرې پېژندل شوې ډلې حماس او اسرائیلو ترمنځ د مصر، قطر او امریکې لخوا د وربند هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار وختي ویلي چې یو قطري پلاوی به نن قاهرې ته ځي چې منځ ګړو په واسطه د اسرایل او حماس ترمنځ غیر مستقیم مذاکرات ته دوام ورکړي. اژانس سپینې ماڼۍ د یو ویان په حواله چې نومینه د خسته لیکلي، امریکا د حماس د غبرګون کتنه کوي او هغوی په رفح ښار د اسرایلو بریدونو ته په تشویش دي، خو ګمان کوي چې دا به پراخ عملیات نه وي. د خبرنو پای
خبرنم د نجیبا مرناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې بوره د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لټوال وای چې لته رو شاوخه و میاشت راهیسي په احتجاج دي، خو څوک یې غوښتنه نه مني.
امیر دهی چا سره مذاکرات نه دي شوی، نرسی ول انتظامی ارغلی دو نشتا په گیټ باندې په شناختی کارت انټری نه کو چې د ادرس لور ریزه د فیدل د پورا حال یار باندې او په گیټ کې انتهایی مشکل دی.
په پیښور کې دکانداران وای چې د زیات شور لوجه په نفسیاتو بد اغیز کیږي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی ګاډي غړ غړ ګاډي رواني لندونه دی، خو شور خزياتې نه لاس بچي روټین خو نه راکې دومره دماغ خراب شي وی.
او په ننګرهار کې مستوران وای چې ټول ورځ تیر شي خو یې کار ورتا پیدا نشي.
میاش کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ګاډر ملګری په کاچاکی لارو لاړل، روزانه زو راځو وسره ولا کار نه پیدا کېږي.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو دخبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا د جنوبی وزیرستان پنگور اڈا کی لتیرو نستی وہ میاش تو رہی سے پر لت روان دی چپ کے خلق له حکومت غختن کوي چې د افغانستان لپاره د تګ راتک پر محال دی د پاسپورټونو ویزو شرط ختم کړل شي. پر لتوال وای حکومت دا غی اډو پختنه نه کوي، نو زکای سبا یو لوی جرګه جوړوي چې پکې بخپل راتلون کې پلان جوړوي. بل پلو د سیمه یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته ویلی چې د خلکو غختنی اغی زکه نشي پر کولې چې د پاس پوټونو او ویزو پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړی دا. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان انگورډا احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تاګ د پوره په زوی خلک د پاسپورت شرط لګولای دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د انگورډا احتجاجی درنې یو مشر عبدالله وزیر ویایي احتجاجی درنے دو نور مشرون ویائی چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی یہ غوښتنه منلې ته تیار نه دی.
وزیر دای د پښتون ژغورنه غورځنګ سره مې تعلق تای د انګورډي د درنه او میاشتې کم او بش پیرا کیږي. فلحال امیر دای چا سره مذاکرات نه دي شوی، نرسی ول انتظامی ارغلی دو او مقامی خال د انتهایی تکلیف سره مخامخ تای. مړی ته نشي ول اتلای، نشتا په گیټ باندې پښناختی کارت انټری نه کو چې د ادرس لور ریزه د فیدل د پورا حال یار باندې او په گیټ کې انتهایی مشکل دی.
سمونو جنات میر ساکر دای تعلق مې جنوبی وزیرستان انګورډي نه دی. انګورډا کې درنا لګیا دو د علاقې د پورا د تعلیم غوښتنه دو او سره د صحت او د بجلی او تنس مطلبې دي د میزو مزدا غوړي په دا باندې د میش کوم د شمزم په ورځ یعنی د بوت په ورځ باندې میش با غوته جرګر غوښته دو پاکو میزو مذاکراتي کمیټیو جوړوي او مخ کې درې می د میش د اعلی افسر سره په دا باندې خبره کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته د انګور ڈا احتجاجی درنے غوښتنې کښېښوي اغوی په ځواب کښې وویل
دا سیده چې دا پاسپورت او د ویزې چې دا کم پالیسی دا نو دا پالیسی د فیډرل ګورنمنت دا او هغه د دې ځای د پاره دا د غلام خان د پاره دا د چمن د پاره دا شو چې آر پار کما قبایل ټرایب اوسیږي هغوی د پاره به دا سهولت چې په پاسپورت باندې تلی راتلی شي او چې څوک افغانۍ دی یا د بل ځای دی نو هغه به په ویزه باندې پراپر راځي. نو دا خبره شوې ده او دا د ټولو باندې لاګو شوې ده. نو بس دغه پالیسی ده هغې کې خو زموږ سره د چینج اختیار نشته. بله دا ده چې دا نورې کومه خبرې دي نو په دې خمغا شل پیری خبری کړی دی او دوی په خپل خبره باندې ولړلی. نو زما دا امید دی چې ردیو به دا دغه پریری احتجاج او لار وکولاو کی، ځکه چې اوس لار د پیدلو کسانو لپاره هم بند شو ده. نو پای کې مریضان هم راتلی شي، په هغه کې دغه سټوډنټان دي چې زمونږ د آر پار په دغه باندې باندې اوسیږي، هغه هر سار راځي او ماسپښین ځي. نو هغوی ته هم لار بنده، ډېرو دنیا او خلکو ته تکلیف جوړ کړی دی. نو زما دا خواست ده چې ردیو دی د احتجاج نور قلار شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورټ شرط واپس وخاستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راونوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو. اوس د یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې نن په څلورم ورځ هم احتجاج دوام لري. د دې لوج احتجاج کوونکو د تیرو شاوخوا څلور ورځو راهیسې د کویټې چمن ترمنځ لوی سړک هم بند کړی دی. دغسې احتجاج کوونکو د پاسپورټ دفتر هم تړلی دی او د چې په وج چې له وجې خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د کویټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پلته چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پلتوالو له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې د چمن د پرلت یو مشر غوث الله وایي چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتک په خاطر د پاسپورت ستونزه د ټولو پښتون کام مسله ده.
موږ د چمن صدر کوټ پوری و هر ځای والا ته موږ وایو، کپچن والا دی، قودلا خان والا دی، کچلاغ والا دی، کوټ والا دی، ټوار مشر ته و هر پارٹی ته موږ دا خواست کوو چې د کوټ صدر چمن پر دې هر ځای بند شي. سرکاري دفترونه جمع سره وتړي، موږ و هر سړي ته وایو چورونه دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا د ټولو پښتانه غم دی چې موږ دا رقم قدمونه نه واخو. اته میاشتې دا پښتانه در په در کښې نستل خو امن ناست و. اخر بیا دی چې پرلت باندې ګولی وچلولې، ظلم یې وکړي، ګلبرت یې وکړي، دا هیڅوک دونی ظلم نه کوي. موږ کوژک بند کړی دی، موږ حمایت وکړي، ټولې علاقې دي بندې.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن دویم ورځ هم د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی او ډېری خلکو هلته پرلت وهلې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پرلت مشر مولوي منان ویلې دي چې نور به دوی په چمن کې د پاسپورت د جوړښت کار نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې خلک د پاسپورټو څخه مخ واړي او چې کوم افسر طبقه ده چې په دې پاسپورټ کې کار کوي، هغه افسران چې دي هغه ته موږ جواب ورکړو چې وروره نور دا ولس چې دی پاسپورټ و جوړولو ته تیار نه دی. چې کوم سرکاري ټیم یا مثلا دا پاسپورټ کې تر کومه ټیمو سره کار کول کېږي، موږ به سار راځو پر دا ځای باندې به کښېنو.
د دې احتجاج کوونکو لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ هم سړک د تیرو دوو ورځو راهیسې په چمن کې بند دی. بلخوا د پاکستان افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې په شرط نه هیوازې په چمن کې احتجاجي پرلت روان دی، بلکې د مئی په شپږمه نیټه په پاکستان کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو اتحادیې تحریک تحفظ پاکستان لخوا د چمن د پرلت په ضد لاریونونه او مظاهرې سوي وې. په کوټه کې د یو لاریون وروسته پر منان چوک و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د یو پلان لاندې حکومت د افغانستان سره پر پوله د چمن خلک و خپل کاروبار او روزګار ته نه پرېږدي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان زیاته کړه چې دوی به کله هم د پښتون قام د معاشي ترقی په مخ کې خنډونه ونه مني.
ولس د زرګونو په تعداد کې ناست دی او د غوښتنه دغه ده چې موږ هیڅ د قانون برخلاف مطالبه نه لرو، د آئین برخلاف مطالبه نه لرو. زموږ ساده مطالبه دا ده چې زما مسجد هلته دی، زما د زراعت مځکه هلته ده، زما کور هلته دی، زما کاروبار دې خواته دی، مارکیټ مې وا خواته دی، کور مې و دې خواته دی. ما د سر دومره اجازه تراکه چې زه خپل کور ته ولاړ ولارسم خپل جمعه تولارسم خپل زرین زکی تولارسم خپل درو تولارسم خپل رشتہ دارام تولارسم او خپل معاش سرگرمیان وکم هم دغه خبره ده چې داله تیرو اویا کال سم په دغه انداز روانو خو ته د ملک حکمرانانو پر بارډر باندې زونه ولګول
د دوی ورده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه څخه احتجاجي پر لټ پیل شوی دی کله چې دغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بول د ترمنز پر سردی پوله د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارت او تذکره پر ځای د پاسپورت او ویزه شرط مهم ګرځولی وو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اور دونکو مشال ریډیو تاسو سره د مومندو پولیس وای چې د پیښور او نورو ضلعو پولیس ته دوی قانوني حیثیت نه تسلیموي نه ځکه دوی احتجاج کړی دی او د احتجاج په توګه یې تاڼې هم تړلې دي. د احتجاج له پرون راهیسې روان دی. د مومندو د پولیسو یو مشر ویلي چې د خیبر او باجوړ د پولیسو مشران به هم مومندو ته ورسي او یو غونډه به کوي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی را کوي.
په مومندو کې د خاصدارونو پولیسو ته زمشوي وغوړو د مې د شپږم نه احتجاج شروع کړی. دوی بیلا بیلو تانو ته تالی هم لگولی او کار بندیز کړي. د مومندو دغه پولیس وای د خیبر پختونخوا پولیس دی. دوی ته د مستقل پولیسو په شان د سرویس سټراکچر یا د خدماتو ډانچه ورکړي. له هغه وروسته به دوی ومني چې دوی ګنې مستقل پولیسو ته اوختلي غړي دي. د مومندو پولیسو دغه احتجاج له هغه وروسته شروع کړي چې تیر ورځ په خبر کې د میچنګیټ تانی پولیسو د مومندو دی او ډی ایس پی ایاز خان ګاډي نیولیو. دغه گاڑی تھانے ته بوتلو او د محمود د پولیسو په خبره د پیښور پولیسو بیا د محمود د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه مانه. د محمود د پولیسو ڈی ایس پی جاوید خان مومن چې په خاصدارو کې صوبیدار میجر په څوکۍ ګمارل شو مشاد ریډیو ته د مای په اومه وویل
احتجاج کم دی دا بجاری دا غی پوری چھ منگا چھ پولیس کم مشران دی آئی جی شو یا ڈی آئی جی شو او مذاکرات ترا تناس نی او زمنگا خبری نی مانے لی شوی بریٹن کی لکلی نی را کڑی دا با انشاءاللہ دا غی پوری جاری او نن دا غم رازی را روان دی خیبر والم راسا رابطا کڑی ہوئی چھ در روانی نن برازی او باجا وڈم رازی.
جاوید خان مومن زیاد تکڑا چھ دا خاصدار و پولیس تا دا انزمام پوخت دوی دا خیبر پختونخوا حکومت تا دوویش نکاتی ایجنڈا ایخودلی وا باید هغه دی عملی کړی شي. د محمود د پولیسو یو بل ڈی ایس پی خالد خان مشاد رډیو ته دغه نکاتو درې پانی مسویده هم شریک کړه. په دغه کې د ځینو مهمو نقطو تر مخه دوی د حکومت غوښتلی چې خاصدار د انزمام نه پس په پولیسو کې د هر رقم مراتو سره واخلي. هغه داسې لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لیویز سواکونه د پولیسو ډیوټي کوي. بل نقطه دا چې که حکومت خاصدار پولیسو تاړوي نو په قبایلي ضلعو کې چې څومره هم خاصدار او لوی ځواکونه دي بغیر د کوم شرطه دي مکمل پولیسو ته واړوي معنی چې دوی ته د سرویس سټراکچر هم ورکي. یو بل نقطه کې بیا د هم لیکلي خاصدار خانداني میراث دی معنی دغه نوکری یا مراد د خاندان پسې تروم رتړلې وي داسې لار دی ورته برابر شي چې ګنې دغه میراث ختم نشي. یو نقطه کې بیا د هم لیکلي شوی چې د خاصدارو موجوده سینیارټي معنی د عہدې مشري دي ونه چړل شي او د ضلع پولیس افسر نه علاوه نور پولیس افسران به د بهرنیو ضلعو نه دغه ضلعو ته نه ورلیږل کیږي. په دوه ویشتمه او اخیره نقطه کې بیا د هم غوښتنه کړې وه چې صوبیدار میجر د ډی ایس پی واخیستل شي او د خپل ضلع نه د بیا بهر ونه لیږل شي. د جاوید خان په خبره نن د مای په اومای په محمودو کې وغونډه هم کیدونکې ده او امکانات دي چې هغه کې دراتلونکو لپاره کومې خبرې وشي. د پیښور د میچنګیټ تانی سره د رابطې په وخت د تانی مدد محرر مشاد رډي ته وویل دوی ګاډې واپس پرې خې ده او کوم قانوني ریپورت یا روزنامچې نه ده لیکلې. شانواز ترکزی مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د خبر پختونخوا د کروندګرو تنظیمونه له حکومت غوښتنه کوي چې دغه غنم دې په خ بیا واخلي. خو دلته دا ستونزه موجوده ده چې نگران حکومت په خپل وخت کې زیات غنم له نورو هیوادونو اغستي چې اوس د پنجاب حکومت سره ذخیره کې پراته دي. کروندګر وایي حکومت دې پلټنې وکړي چې پاکستان کې خپل په زیاته اندازه غنم پیدا کیږي نو نگران حکومت ولې دومره زیات غنم له بهره راغوښتل. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
د تیر نگران حکومت په دور کې پاکستان ته له بهره په لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو د راپورونو او د وفاقي کابینې د ډیویژن د کمیټې لخوا د دې د پلټنو پیل کولو وروسته د کروندګرو بیلابیلو تنظیمونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي په ښه قیمت د کروندګرو نه غنم واغیستل شي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د همکارۍ د کونسل جنرال سیکرتر لیاقت یوسفزي د مئی په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که دا کال د کروندګرو نه په ښه قیمت غنم وانغیستل شو نو په راروانو کلونو کې به بیا کروندګر د غنمو کرته زړه نه خکوي.
ملک چې کوم خپل غنم دی نو دا ډیر زیات کرل شوی دی او دا یو امکان پیدا شوی چې په ملک به د غنمو بحران په روانو کلونو کې ناراضي ځکه چې د خلکو روجان د غنمو کار تر پته تلو خو د سګنی کال چې دا کمې فیصلې زمونږ چارواکو کړې دي بنیادی طور کم غنم په سګنی کال باندې ملک ته درآمد شوی دی په ډیر لوی مقدار کې نو دا غي اثرات بدای چې پر روان وخت کې به د غنمو کاش کدا صورتيالي نو ډیر زیات بکمیږي. نو په کاردار چې حکومت فوري طور د غنمو خریداری په سرکاري نرخ باندې د ټولو زمیدارو نه په ټول ملک شروع کی.
د کابینې ډیویژن د پلټنو کمیټې د اگست 2023 نه تر مارچ 2023 پوري له بهره پاکستان ته په ډیر لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو راپور په رسمي توګه وفاقي کابینې ته نه دی وړاندې کړی. خو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو د راپورونو تر مخه په دغه موده کې د نگران حکومت په دور کې د 1.1 ارب ډالرو غنم پاکستان ته درآمد شوی دی. په پنجاب کې د غنمو د راټولولو او ویشلو د ادارې پاسکو سره په داسې مهال په لوی مقدار کې درآمد شوی غنم پراته دي چې په خپله په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت دا وار زیات غنم شوی دي او کروندګر په انتظار دي چې حکومت به په ښه نرخ د دوینه غنم واخلي. په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مرستیال مشر داود جان وایي په پاکستان کې د لوی مقدار د غنمو د درآمد کولو دا سکینډل په داسې مهال مخې ته راغلو چې خپله د پاکستان کروندګرو د غنمو د خپل پیداوار په زیاتولو ډیره خواري کړې ده او د غنمو په فصل یې ډیر لګښتونه راغلي دي.
د دې غنمو په پیداوار باندې د سرې په مت کې د ټریکټر یې په مت کې د بخار په مت کې د ویانو د سپریګانو په مت کې د مزدور په مت کې په دې باندې ډیر زیات خرچې شوې. سکینډل د وجې د هغې قیمت دور وغورځېده چې اوس زمیندار او کسان د غنم په پټو کې پراته دي او خریدار یې نشته.
خبریال او شینونکي لیاز علي وایي په مرکزي کچه د غنمو د درآمد کولو د سکینډل پلټنې پیل شوې دي او که په شفاف ډول دا پلټنې ترسره شي نو معلومه به شي چې په دې کې د تیر نگران حکومت کوم چارواکي او ټیکداران لاس لري.
خو په نگران دور کې دا یره سرګن شو چې کېږي غنم کم شي نو د بهر ملکونو نه تقریبا د 1 ارب ډالرو غنم په ګران قیمت واغستلې شو او هغه دلته د پرایویټ ټیکدارانو په ذریعه پاکستان ته راوړلې شو. د مختلفو ادارو د رپورټونو تر مخه په کروڑونو روپۍ چې کوم د مختلفو ټیکدارانو په دې کې وصولي کړې ده او بډو رشوتونو یره ده. دا الزام هم لګي چې دا هغه وخت نگران حکومت د خپل خوخو چې کوم ټیکدارانو غوې د ټیکی ورکړې وي او پاغې کې دا الزامات مخې ته راځي. خو چې حکومت تحقیق نه کړي تفتیش نه شوی نو د دې وجه نه زدان شمه ویل چې څوک څوک دي. اوس دغه غنم چې کله پاکستان ته رالله نو په دغه وخت کې د پاکستان خپل غنم هم مارکیټ ته راورسېدل. د بده مرغه دی وخت کې د پاسکو چې کوم د پنجاب د غنمو اغوستلو اداره ده هغه د دې خبرو جوګر نه ځکه چې هغه سره په سټور کې تقریبا د 1 ارب ډالرو غنم پراته دي. د دې وجه نه هغه د مارکیټ ته اړ نه.
د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه کوم غنم چې له بهره درآمد شوی دي نو د هغې معیار هم ښه نه دی. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر اتاتارر په دغه اړه د ډان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا راپورونه بې بنیاده بللي وو او د کروندګرو د اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې حکومت به د پاسکو د ادارې د لارې د کروندګرو د ګټې لپاره د دوینه 1.8 میلیونه ټنه غنم اخلي. خو بلی خواته د کسان احتیاط په نوم د کروندګرو ټولنې د غنمو د درآمد کولو په دې مسله د مئی لسمه نیټه د احتجاج کولو لپاره مقرر کړی ده. او د یادی اتحادیې مشر خالد حسین کوکر په ملتان کې په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غنمو د سکینډل په وجه د پاکستان د 6 کروڑ کروندګرو د متاثر کېدلو اندېښنه ده، نو په دې وجه به دوی د دې مسلې په سر احتجاج کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تر بارانونو وروسته د سره روغې د کرکې شکاری سړک په ساتونو بند وی چې لکه بلې د دوی د ژوند اړین کارونه ودرېږي. دوی له حکومت څخه پر دې سړک د پل جوړولو غوښتنه کوي. چارواکو په دې اړه سندې ویلي، البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلی استازو مشال لیډیو ته ویلي هڅه کوي چې پل سر جوړ شي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کول غشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیما کشے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندوی چے پواجا یہ دے سیمه خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیمه اوسیدن کئی عثمان ماسید پدارنگ بیانوی. سراروغا سرا تعلق لارن کئی خبریال سکندر حیات شاکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوئی خال کے مشکلات پبراکش مشال ریڈیو تا وویل.
چکی میں خال کے غشتنا ہوا چھے پدا خوڑ بندے پدا الگار بندے دا پل جڑ شی آگا دے ویسا پورا چار شیری نشوا چھے ورا تا خال کے تا دکھی مشکلات دی پدا چکی میں دے شاکاری ابو دیدو او 4000 کلی نہ ہو دلے زیوت خال کو پتے کی جی نو آج کلا اے بروشیل یا وروشی نو پدا الگار بندے خوب یا بالکل چکی میں تاگ رو تاگ دای دا مکمل ختم شی چھے چو پرا آگا اے با کامشا بیا نوی جنو دا خال دا دیر تکلیف تای کومات نا ہم دا غشتنه کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت چې دغه چې کوم د شکاري کلي ته کوم روډ چې دا کوم خوړ دی د سراروغا چې کوم مین مارکیټ ته دغه سارا کیس چې کوم بلګاډ بایي په دا باندې دا چار وشي دا پل دا جوړ شي چې د خلکو مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسې دین کې د پلا تعمیر کول غشتنه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې تک شیش وا غوي په ځواب شی و ویل
داغم بالکل په نظر کې دی چې کوم سره روغه کې یو د کرکنې شکاري کلای دی او دغه سي په مول خان سوی نه مخکې ها یو غاټ ګرځ دی یا ها مشتغي کسنه و شوی دی دغه خلته تکلیف دی بالکل نشره د میجو په خیال کې هم یو نشره په دې کوشش هم کې لکه سره مشتو سپاتا د نړۍ اول رزه دی د حکومت نه یو دی په سره جوړ شي نشره پیرا پیرو د میش کوشش وی چې په دمو د مقصد خلته سوالات جوړ کی او د خپل باندې بسر دا وکړي.
د سراروغا سیمه اوسې دین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنې شاکاری کلی په خوړ بنه د پل تعمیر کول د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې د سراروغې د کرکنې شکاري سیمې په سړک کې پل جوړ کړل شي. په دې اړه رپورټ تاسو اوریدو ورسوسته یوې لنډې دمې طرف ته.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي.
دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي، او د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې پاڼې لري. تاسو کولی شئ چې هغه پاڼې خوښي یا لایک کړئ، او بیا تاسو ته زموږ چې څومره هم رپورټونه وي او ویډیوګانې وي هغه تاسو لیدلې او کتلی شئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د جنوبی وزیرستان په انګورډا کې په احتجاج ناست مشران وایي سباله یو لوی جرګه غوښتي چې پکې به خپل راتلونکي کړنلاره او د حکومت سره د خبرو لپاره یوه مذاکراتي ډله ټاکي. دا پرلت نیستي و میاشتې وړاندې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پیل شوی دی. په مومندو کې پولیسو د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلې او خلکو رپورټونه یا ایف آی آر نه درج کوي. د پولیسو مشر ډی ایس پی جاوید خان مومند نن مشال ریډیو ته ویلي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پولیس هغې ته د پولیسو پروتوکول نه ورکوي. دوی وایي تېره ورځ د میچنۍ دروازې تاڼې د مومندو د پولیسو یو ګاډی نیولې او د ډی ایس پی ایاز خان ورور یې گرفتاره کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي هغې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د جدیدو وسلو او جنګي وسایلو اغوستو لپاره له مرکزه خپل پورونه غواړي. علي امین ګنډاپور دا څرګندونې بیګا د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي د یو سل 15 پاکستاني کمپنۍ د سعودي عرب له پانګوالو سره په ګډه کار کولو ته په مذاکراتو بوخت دي. جام کمال خان پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان له سعودي عرب سره په باور ولاړې اړیکې لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمه وایي صوبایي کابینې په یو غونډه کې د وزیرانو د کورونو د کرایو د قبایلي سیلو د ډیپټي کمشنرانو ته د پیسو ورکولو او د سواد د موټروې په دویمې مرحلې په منصوبې د کار کولو منظوري ورکړې ده. یاد ادارې دا بیان پرون ناوخته خپور کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د جمهوري نظام استازي وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي رپورت تصویب کړی دی. دغه رپورت د مې په 15 په دغه شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شوی و. اوریدونکو دا ولند خبرونه ورزو وسته یو رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پیښور های کورټ هغه پریکړه وزنډوله چې د پاکستان سنی اتحاد تحریک ته چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند استازي هم شامل وو د میرمنو او اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکړې وي. سنی اتحاد کونسل د پیښور های کورټ دغه پریکړه خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کړې وو. په دې اړه نور حال شبیر جان راکوي.
د الیکشن کمیشن او پیښور های کورټ لخوا سنی اتحاد کونسل ته د خزو او اقلیتو ځانګړي څوکو ردول وروسته سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ کې اپیل کړو. د اپریل پاش پګمه دغه اپیل د اوریدنې په وخت د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه پریکړه وځنډوله چې سنی اتحاد کونسل ته چې پکې د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي شامل شوي دي د خزو او کمشمیر ډلو ځانګړي څوکې څخه بے برخې کړي وو چې ګنې د قانوني نیمګړتیا له وجې سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکې د قانون او آئین مطابق جوار کولی. پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتہ غړو په 8 فروری ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت د بریلی کې دوه ورسته سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړو، ځکه چې هغوی ته الیکشن کمیشن خپل انتخابي نخه بیټ نه ورکړي چې ګنډوی د پټه دنن انتخابات په غیر قانوني توګه کړی وو. پیښور های کورټ کې وکیل او پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو سازمان یو غړی زاهد الله زاهد وایي چې د الیکشن کمیشن او پیښور های کورټ دغه پریکړه کې قانوني کمی وي او سپریم کورټ دا ورسته پریکړه ګوچې له تفصیلی نه راغلی د آئین او قانون مطابق دا
اغینه صرف سیمبل غشته پارٹی په خپل ځای باندې برقرار و. دا غینه په شکل بیا سونی اتحاد کونسل سره جوائن کا او بیا سونی اتحاد کونسل اپلای وکا. نو های کورٹ په دې باندې دا یو رد اخی او چې چونکه سونی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نه د زنه په دې بیس باندې پېښور های کورٹ هغه رد ک. اوس یاندې سیناریو ځکه بدل شو چې په زمینی الیکشن کې سونی اتحاد کونسل سره هم خپل سیټونه رااله، چونکه دا یو لیګل ډیسیبিলিটি رااله. نو لیګل ډیسیبিলিটি چې دا هغه بیاند کنټرول کنټرول اف د پارټي وانو پاغه کې هم پی ټی آی نه دا سیټونه غشته بهرل جایز نو. تاسو اوس وګورئ چې کوم دا ریزرو سیټونه دا چې کوم پارټي په الیکشن کې څومره سیټونه وګټي دغه په تناسب باندې ورکړي کیږي. نو په دغه سیناریو کې چې مونږ وګورو نو دغه خپل سیټونه کم دي او ریزرو ورته زیات ورکړي.
تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د ټاکنو کمیشن خپل پریکړه کې ویلي وو چې سنی اتحاد کونسل د ځینی قانوني نیمګړتیاو له وجې حق نه لري چې ځانګړو څوکو لپاره غوښتنه وکړي. د ټاکنو کمیشن دا فیصله هم کړې وه چې د نورو پارلماني پټو ترمنځ به دغه ځانګړې شوی څوکې وویشل شي چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دې کې زیاته ګټه اخیستې ده. بلخو پاکستان تحریک انصاف دغه پریکړه غیر آئینی بللې وه او پیښور های کورټ او بیا وروسته سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. د نن وړاندې پیښور های کورټ 15 کسیزه بینچ هم د مارچ 14 د سنی اتحاد کونسل دغه خواست رد کړی وو او د الیکشن کمیشن پریکړه سمه بللې وه. پیښور های کورټ او د سپریم کورټ وکیل شبیر حسین گگیانی وای چې د های کورټ هغه پریکړه بالکل هم د قانون مطابق وه، خو یوه نقطه داسې وه چې کېدای شي سپریم کورټ هم دا پورته کړي چې کومې زیاتې مخصوصې څوکۍ وې هغه نورو ګوندونو ته ورکړې وې.
کومې حد پورې چې د پیښور های کورټ او د فیصلې تعلق وو، هغوی چې کوم په لیګل پوینټ باندې او کانسټیټیوشن پوینټ باندې فیصله ورکړې وه، موږ هغې ته موږ وګورو، آئین او قانون ته وګورو، نو هغه فیصله بالکل ټیک وه. هغه کومې پارټۍ سره دې اتحاد کړی اتحاد کونسل هغه پارلیمانی پارٹی دینا او دا پی ٹی آئی اوم سیاسی پارٹی دا یو رجسٹر دا سنی اتحاد کونسل هم یو سیاسی پارٹی دا یو رجسٹر دا دا دوالو سیٹس یو شان خو دا یو خبر پکی دا چه چونکه دا ریزرو سیٹو نا چه کم دینا دا دا الیکٹڈ ممبرانو دا تناسب سر ملاوی نو دا یو کار دا سی زما پا نظر که ٹک نو چه کپرس کا دیت مخصوص نشستون نم ملاوی نو دا با پنورو کسانو کی ولی تقسیمی گی پنورو پاٹو
دا دی پرکلی دا آغی زو بخله باندې پیښور کې خبريال او شنون کې سیف الاسلام صفی وای چې د دې پریکړه به ډیر سیاسي اغیز وي.
اصل کې خو دې فیصله ډیر اهمیت د خیبر پختونخوا لپاره دی، ټیک دا ټول پاکستان لپاره دی، خو دلته اوسه پوری د اغی مخصوص نشستونو حلف نو چتولو په وجه سنټ انتخابات هغه مؤخر کړی شوی دی، ملتوی کړی شوی دی. بهرحال دا د سپریم کورټ غټه فیصله ده او د دې اثرات ډیر زیات دي. کچري ډیټیل سماعت نه بعد مکمل د دې فیصلہ راضی نو سیاسی اثرات کافی دی، او اس د دې فیصلې په وجہ پی ٹی آئی کی دن د دې لیڈرشپ او کارکنان یو نوې انرژي او یو نوې مضبوطیا چې دې هغه ویني.
وفاقي حکومت د ریکسیز بنچ ته خاص کړي چې لارجر یا غټ بنچ ته د دې کیس اوریدنه وکړي، ځکه دا واک د لارجر بنچ ته. سپریم کورټ د ریکسیز بنچ یاد کیس دریم جون پورې وزنده وو او دا یې هم امر وکړ چې کوم زیاتی ځانګړې څوکۍ نور ګوندونو ته د الیکشن کمیشن لخوا ورکړی شوی دی هغه کسان مخ قانون سازه کې خپل ووټونه نه اچوي. درې کسیزه بنچ کې جسټس اثر امین الله، جسټس منصور علی شاه او جسټس محمد علی مظهر شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د پاکستان خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي ریپورت کې ویلي دي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ 550 کروڑ روپے پور اغستې دي چې د تیر کال د لومړیو 9 میاشتو په پرتله نږدې 50% زیاتې دي. ریپورت زیاتوي چې د زیاتو پورونو ورکول له وجې د شخصي بانکونو ګټه 50% زیاته شوې ده چې پکې 80% پور یوازې د پاکستان حکومت ورڅخه اغستې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خساره پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور حال د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړې دي. د راپور له مخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 550 کروڑ روپۍ قرض اغستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د ریکارډ کچې 50% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کې وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټې د شخصي بانکونو ده او د خزانی وزارت راپور هم د خای چې د زیات قرض رپو تر لاسه کولو لقبل په 13 نه میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,530 ارب روپی یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړی دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیات قرضې تر لاسه کړی دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرا د 13 لسو میاشتو راهسي 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دی مقصد داو چې قرضې گرانی شي او قرضې به کم مغشتی کېږي او د دې په وجه باندې بګرانی کم شي. چې کوم حکومت دی وخت کې چې دې دغه بجټ خساره چې دغه ډیره زیاته ده، هغه بجټ خساره پوره کولو لپاره چې دغه حکومت هغه د دې شخصي بانکونو نه قرضې لی دې وخت کې چې دغه د ټولو نه زیات د 80% نه زیات چې کوم قرضې دي د نجی بانکونو هغه چې دغه د ټولې قرضې چې دغه حکومت تر روانې دي، دې وخت کې چې کوم بجټ خساره ده هغه د 13 میاشتو کې کدا موږ دغه نه مخکې کال سره دغه موازنه وکړو دا تقریبا 45% چې دنه د سیوا ده، نو دا بجټ خساره چې د دې بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 لسو میاشتو راهسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرا 2% ده. اقتصادی چارو کارپوهان وایي چې د سود شرا لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوې او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرا لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
زومره چې شرسود چې وای په داغي سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګران پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیټ مارجن د تا تری خالي د وجنا او نور چې کمی په معیشت کې ستونزې دي داغي د وجنا پروفیټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي داغي پروفیټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی داغي خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی، نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دغه هغه ډیپریس کیږي ود نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپی اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 15 کرب روپی دی د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپی ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمې شوې نه دي، د نړیوالو مالیاتي ادارو تر څنګ د شخصي بینکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دی وائی کدیو کال ریکارڈ اوگرون پاکستان اقتصاد تدیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سوداگرائی لپارا دا امریکی ڈالر تاڑتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئی ایم ایف سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی اداروں نے قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نے قرض روپی اخلی، نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیرتا ورکول دا پاکستان لپارا لوی فشار دی.
تو یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ
شریار بٹ زیادہ کڑے چ پاکستان د نور پور لپارا روان کال د جولای میاشتی د بجٹ نو وړاندې د ایم ایف سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روان میاشتی مای په 15 د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوې پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 9 د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام روستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی و. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 13 ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروګرام روستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوی دي. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي، ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستاني حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره په ډیورنډ کرخا غسن تار لګول او د تګ راتلګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لاسمیک کول نه یوازې په کرخه اوسیدونکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دی، بلکې د لرو پرتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې دغو اقداماتو د دوی په کاروبار هم ناوړه اثر کړی دی. په دې کې یو هم د پېښور شوبا بازار دی چې د خیبر پختونخوا د ګاډو مرمتولو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دکانداران وایي چې په ډیورنډ کرخه د حکومتي ګامونو له کبله اوس د مرمت په سامان ډیر زیات لګښت راسي. په دې اړه به د پېښور نه د غلام غوث رپورټ ته غوږ شو.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پختونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د ګاړو د بیلابیلو پرزو دوکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پختونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راول پنده یو اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لینډ دین چلو دی، پینډۍ د ویش نه راده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به هر هفته شکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډرۍ شوې، سیټونو شو، دا د چا خبره، د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل.
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راول پنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرائی پورټ ته، نو هلته دا دې باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوېدو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15000 روپۍ به ملاوېدو. اوس چې دا تاسو اخلئ نو تقریبا 75000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوري انجن دی، دا به پیله ملاویدو په 30000 روپۍ، اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې، ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220. دا پینډۍ نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی، بیا دې پسې د شپ چې کمه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبه بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سند ویلي، خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی وو، چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی، او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده، او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو زلو د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي شي، او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم، او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په پېښور کې خلک له شورا شکایت کوي. د روغتیا ماهرین وایي شورم د آلودګۍ یوه قسم دی چې انساني صحت ته ډېر تاوان رسوي. دوی وایي په شور کې ژوند کوونکي خلک په ذهني ناروغۍ، د زړه په ناروغۍ او د وینې په فشار کې مبتلا کېدلی شي. دوی وایي هغه خلک په چې ذهني نارامه وي په کور کې د میرمنو ماشومانو ژوند هم ترې اغېزمن کیږي. نور حال وسیم سجاد را کوي.
هر ډول شور، د رکشو ناکار آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوي سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوي تیز او قسمه قسم هرنډونه، د سودا د خرڅ لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکري، د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډی فروټ خرڅوي، مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوجوي بوجوي بوجو گاډی غړ غړ گاډی رواني لندن دی. اوس خو شور خزياته خامہ خا غړو ټیم خل نه را کوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لاس بچي روټیم خل نه را کوي. دومره د مسخ خراب شي وي.
د ورځې ستړې کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو وتاقونه او کمري ډیرې وای ورځې ستړي ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټیو کا اورځ د لاله شوبیا د مرسیکل ولا تیریږي. دا انسان نه زور ورکې مزغو د پاره او مزغو د پاره نقصان دي او جسم د پاره نقصان دي. نه پوره کیږي کنه په یوه بجې ډیپټیو کا بیا ټوله شپه لار بر ټرا پر کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ دم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنې کې انزایټي ډیپریشن ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک ادھر شی
دا سینسز یا شماریات و محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکن سیوا خلق و خار دے دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمر لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په خارګوټي کې د روغتیايي مرکز ته جوړولو کار پیل شوی دی. یاد روغتیايي مرکز چې د 3,00,000 په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې په مالي ملاتړ جوړیږي. د ځایي خلکو لپاره به د داخله، ماشومانو، زیږون، جراحي او ویکسینو په برخو کې خدمتونه وړاندې کوي. نور حال یې نجیب الله الوخیل را کوي.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو لکبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خواهی خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې د دغو ډاکټرانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روانې شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې شلو اتلسو کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشه د کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکي هم له بیکارۍ او بېوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي،
اکثره خلک دلته چې راغلي دي بې ځایه شوي دي، نو هغه بیکار دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي او څنګه د ستونزې چې دی د رزق او وسیله ته برابره شي چې هغه ستونزې مشکلات حل شي، کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومانو ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحۍ په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل،
موسسات یا انجوګانې په داسې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت ته مشکل وي، نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چیرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې مستوران د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوسی خو ناهیلي او تش لاس کور ته ستنېږي. دوی لړمند چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه پیل کړې چې بیروزګار ځوانان د کسبي زده کړو په سینټرونو کې وروسوي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلې سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي،
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په قاچاقي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي،
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره د تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوک کې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فریدالله حقانی وایي چې د هیرپوی او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نا دولتي کچې د کار زمینی برابری کړي او دا ډول هسي لا هم دوام لري. نو موله وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې ترزده کول نه نیولیو. 2020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توزیع کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 1000 تنه موږ دا هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.